په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو سات دوام کوي. د خبرونه په رابرونی کې اوري چې د شوزو چارو وزارت وایي د تخار ځینې امنیتي چارواکي پرې 15 کلن نجلۍ د تجاوز په قضیه کې لاس لري. خبرونه په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د بغداد په یو مارکیټ کې دوه بمی چاودنو وشتنه وژلي. روسیې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې سمدستي یو پریکړه لیک تصویب کړي او پکې په سوریه کې د سولې لپاره د مسکو د طرحې ملاتړ وکړي. حدیث پردیس خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسولین وایي د ولسمشر د هغه حکم عملي کېدو تشمن دي چې په کورنیو چارو وزارت کې د درغلیو د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر راتلونکو درې ورځو بعد د هلمند کندهار لویه لاره بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل شي او د ولسي جرګې مشر په کابل کې د هوا ککړتیا د اندېښنې وړ بولي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسولین وایي د ولسمشر د هغه حکم عملي کېدو تشمن دي چې په کورنیو چارو وزارت کې د درغلیو د څېړنو غوښتنه کړې ده. د دغه ادارې ویان جمشید رسولین آزادي راډیو ته وویل چې د لوی څارنوالۍ ټیم په دې موضوع کار پیل کړی څو معلومه کړي چې په تیرو کلونو کې چا او په کومه کچه د کورنیو چارو په وزارت کې درغلي کړې ده.
اداره لوی څارنوالی به منظور تعمیل
د وی د افغانستان د لوی څارنوالی ادارې د ریاست جمهوریت د حکم د عملی کېدو لپاره پلاوی ټاکلی او پلاوی د خزی د روخانه کېدو لپاره خپل کار پیل کړی دی. د ښاغلی رسولی په خبره کې هم د ارزونې لړۍ وخت نیسي، خو د لوی څارنوالۍ پلاوی د یو منظم پلان له مخې د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې په تیرو کلونو کې د ټولو قراردادونو جزئیات له دوی سره شریک کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر راتلونکو درې ورځو بعد د هلمند کندهار لویه لاره بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل شي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش نن آزادي راډیو ته وویل د هلمند کندهار د لویې لارې په اوږدو کې ټولې امنیتي ستونزې حل شوي، خو د هغو پلونو جوړول چې د وسلوالو مخالفینو له لورې ویجاړ شوي تر درې ورځو وخت نیسي.
دې ته منتظر یو چې پلونه بیا ورغول شي، ځکه چې دا پلونه تورستانو ویجاړ کړي او باید ترمیم شي. لږ څه امنیتي ګواښونه موجود وو، هغه مو رفع کړي. په یوازې دوه درې ورځو کې به دغه لار خلاصه شي.
د یادونې ده چې د هلمند کندهار لویه لاره له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې له دې کبله د ټرافیکو پر مخ تړلې ده چې د حکومتي چارواکو په خبره په ځینو سیمو کې طالبانو پلچکونه په ماینونو الوزولي دي. طالبانو بیا په دې اړه تروسه څه نه دي ویلي. وروستی خبر، د افغانستان د ولسي جرګې مشر په کابل کې د هوا ککړتیا د اندېښنې وړ بولي. عبدالرؤف ابراهیمي چې نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې اقدامات وکړي. دی وی دا د حکومت او پټوله کې د دولت لپاره یو ګواښ دی. دوی مسؤلیت لري چې په کابل کې د ککړې هوا د پاکوالي په برخه کې ژر اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینو غړو هم نن د ملي شورا په انګړ کې د کابل د ککړې هوا او په دې برخه کې د حکومت له لوري د نه اقداماتو له کبله یو اعتراضي غونډه وکړه. کابل په نړۍ کې یو له هغو محدودو ښارونو څخه دی چې د ولسي جرګې د غړو په خبره ورځ تر بلې پکې هوا خرابیږي، چې دې چارې د دغه ښار اوسیدونکي له جدي ګواښ سره مخامخ کړي دي. د افغانستان لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکارې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
سلامونه. د بغداد په یو غنګونه مارکیټ کې دوه بمی چاودنه وشتنه وژلې او لسکونه نورې ټپیان کړې دي. پولیس وایي دغه چاودنې نن سهار وختي غو دکانونو ته نږدې سوي چې د موټر پرزې خرڅوي. تر اوسه د پیش مسولیت چانه د اخیستې خو تر دې وړاندې په بغداد کې د اسلامي دولت ډلې پر ملکیانو ورته بریدونه کړې دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې یو چاودنه ځان وژونکي حمله وه، خو دوهمه یې په سیمه کې ځای پر ځای سوی بم چې وچاودېد. د عراق په شمال او لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې څخه ډېرې هغه سیمې د عراق حکومت لخوا بیرته نیول سوي چې دوی په 2014 کال کې لاندې کړې وې. روسیه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې سمدستي یو پریکړه لیک تصویب کړي او پکې په سوریه کې د سولې لپاره د ماسکو د طرحې ملاتړ وکړي. د دې پریکړه لیک مسوده روسیه چمتو کړې ده او پکې د سوریه د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ پر اوربند او خبرو ټینګار شوی دی. په پریکړه لیک کې همدارس د سوریه په مشرۍ چې ملګري ملتونه به سهولتونه ورته برابروي د خبرو غوښتنه شوې ده. ماسکو وایي چې دا خبرې دي د جنوري په روسیو کې په قزاقستان کې ترسره شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالی چورکین وویل چې امنیت شورا به نن د روسیې وړاندې سوې مسودې ته رای ورکړي. لویدیز ډیپلوماتان ویلي دي چې دوی به مسوده ولولي او نه غواړي چې په بیړه هغه تصویب کړي. د ورمونت په نوم د برقي سامان آلاتو یو لوی شرکت ویلي چې د دوی په یو لپټاپ کمپیوټر کې د یو تخریبوونکي سافټویر کوډ موندل شوی دی چې د امریکا حکومت وایي دغه کوډ د روسیې هاکرانو لخوا کارول کېږي. په امریکا کې د برقي سامان آلاتو یو بل شرکت بورلینګټن ویلي د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پرون دغو شرکتونو ته د ګریزلی سټیپ لخوا د دغو سافټویرونو د کارولو له کبله خبرداری ورکړی و. ګریزلی سټیپ د روسیې یو له هغو کمپاینونو ته ویل کېږي چې سږ کال د امریکا د دیموکرات ګوند پورې اړوندو کمپیوټرونه هک کړي وو. چارواکي وایي ښایي په ورمونټ کې هکرانو د ازمایلې وي چې آیا دوی کولی شي د امریکا په برقي شبکو کې نفوذ وکړي که څنګه. روسیه تیر کال د اوکراین د برېښنا د تولید شبکې په حق کولو تورنه سوې وه چې شاوخوا 250,000 کسان یې له برېښنا بې برخې کړل، خو روسیې دا تورنه رد کړه. بلخوا روسی ډیپلوماټان د دسمبر پر 10مه نیټه د سپین ماڼۍ له سپارښتنې سره سم په واشنگټن او نیویارک کې له خپلو دوه تاسیساتو څخه ووتل. دغو روسانو ته چې د امریکا ادارې په جاسوسۍ تورن کړي وو تر غرمې وخت ورکړل سوی و چې خپل تاسیسات تخلیه کړي. دوی تر ماپښین پورې په کوچنیو موټرو او بسونو کې چې ډیپلوماتیک لایسنس یا پلیټونه یې درلودل له یادو سیمو څخه ووتل. د امریکا د اپر بروک ویل سیمې شاروال ایلویت کانوی ویلی چې د روسانو تخلیصي سیمې اوس د امریکا د حکومت تر کنټرول لاندې دي. سپین ماڼۍ وایي د روسانو په دغو تاسیساتو یا ودانیو کې استخباراتي غونډې کېدلې. د سپین ماڼۍ دا پریکړه د هغو اقداماتو یوه برخه وه چې روسیې ته د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې او د انټرنیټي بریدونو ته اداو په ځواب کې کړې دي. پر دې سربېره ولسمشر اوباما پر روسیې نوي اقتصادي بندیزونه هم اعلان کړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین دغه ګام د نه زغم وړ بلل دی. په تېره بیا د کرسمس اختر د رخصتیو پر مهال چې د په خبره شونځي رخصت دی او دغو کورنیو پلان درلود چې په دغو تاسیساتو کې خپلې رخصتۍ ولمانځي. چین وایي پلان لري چې د 2018 کال تر اخره د آج تجارت بند کړي. له دې سره به د افریقایي فیلانو د وژلو مخه ونیول سي. د چین حکومت د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د نوي کال په ترڅ کې به د آج پر قانوني خرڅلاو بندیز ولګول سي. د چاپیریال ساتنې ډلو د پیکینګ دغه اعلان د 2018 کال یو شه خبره کړل ده. او وروسته خبردار چې د خبريالانو نړیوال فدراسیون وایي په نړۍ کې په 2018 میلادي کال کې درې نوي خبريالان او د رسنیو کارکونکو د کار پر مهال وشل سوي دي. د دې خبر په بنسټ عراق او افغانستان د خبريالانو لپاره تر ټولو خونړې هیوادونه وو. د خبريالانو نړیوال فدراسیون په کلنی راپور کې چې پرون خبر سره غلي دي چې دغه شمیره د 2015 میلادي کال په پرتله کم دی. په هغه وخت کې د رسنیو یو سلو 12 کارکونکو وشل سوي وو. د خبرونو پای
دوی بجی او څه باندې اته دقیقې سوې. د ښځو چارو وزارت وایي د تخار ځینې امنیتي چارواکي پر یوې 15 کلنې نجلۍ د تجاوز په قضیه کې لاس لري. لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو د پخواني وزیر مجتبی پتنګ په ګډون په فساد تورن د دغه وزارت د دریو مرستیالانو د دوسیو څېړنې اعلان دي تکمیل سوي. د سرپل ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوالي ځوروي خو نه پوهیږي چې دولت ضد وسلوال دي که محلي پولیس.
د شپې له خوا نه چې موږ ځوروي طالب په نامه ځورول کیږو، رقم رقم خلک راځي طالب په نامه، هیڅ نه پوهیږو چې دا اربکای دی که طالب دی.
په اورزګان کې خلک له بېکارۍ شکایت لري. کارپوهان وی افغانستان په 2018 میلادي کال کې د اقتصادي مرستو په جلب کې بریالی و.
امیدوارو چې زموږ دولت وکولای شي چې په یانه د دغو کومکو د استفادې په برخه کې هم موافقانه او سرګامونه پورته.
تو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د افغانستان د شوزو چارو وزارت وی د تخار ځینې امنیتي چارواکي پر یوې 15 کلن انجلۍ د تجاوز په قضیه کې لاس لري. دغه وزارت مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې د تخار د شوزو چارو ریاست د دغه کسانو لخوا غوښل سوی یو نسی کولی چې د قضیه ته رسیدګي وکړي. تفصیل د ناجی صافی په راپور کې.
د افغانستان د خزو چارو وزارت د تخار د خزو چارو د رئیس په حواله وایي چې د 15 کلنې سهار د تجاوز په قضیه کې د دغه ولایت یو شمیر امنیتي چارواکي لاس لري او د دغه اداري مسولین د پولیسو لخوا غوښل شوی چې یا د قضیه پټه وساتي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو له وزارت سره په تماس کې دي او یا د قضیه تعقیبوي.
د تخار د ښځو چارو ریاست نه غواړي چې دغه قضیه د دوی له ادرسه افشا شي، ځکه هغه کسان چې د تخار د امنیتي ادارو په راس کې دي او په تجاوز کې لاس لري بالفعل په دندو کې دي او دوی ځکه له دغو خلکو ویره لري چې ګوښل شوي دي او نشي کولای چې د دغو کسانو نومونه او ادرسونه افشا شي.
د سیمه ییزو چارواکو په وینا 15 کلنه سهار له دریو کلونو راهیسې د نهو کسانو په منګولو کې وه او دغه انجلۍ د تخار د پولیسو په عملیاتو کې له هغې ډلې ژغورل شوې چې د کم عمره ماشومانو نه د ناوړه استفادې او مخدره موادو په کاروبار کې تورنه ده. پولیس وایي چې د دغې انجلۍ د قضیې په تړاو دوه تنه هم نیولي دي. ویل کېږي دغه انجلۍ ته په دې موده کې د نارینه و جامې ور اغوستل کېدې تر څو څوک پرې شک ونه کړي. په ورته وخت کې د تخار والي وایي چې پر 15 کلنې سهار نه یوازې جنسي تیری شوی بلکې په تیرو دریو کلونو کې ورته نشه مواد هم ورکړل شوي دي. د تخار والي محمد یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دغې انجلۍ بشپړ هویت معلوم نه دی، خو په وینا یې چې د دغې انجلۍ د قضیې په اړه څېړنې پیل شوي دي.
هر څوک چې په دې قضیه کې ښکیل وي هغوی به ونیول شي او باید د خپلو کړنو ځواب ورکړي. انشاءالله په دې برخه کې به په جدي ډول څېړنې وشي او عدالت به تطبیق شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې یاد انجلۍ د تخار خوندي سیمې ته انتقال شوې ده، خو په وینا یې چې اړتیا ده د درملنې لپاره کابل ته ولېږل شي. د تخار والي وایي ولسمشر هم ورنه غوښتي تر څو یاده قضیه په جدي ډول وڅېړي. خو د تخار امنیه قمندان نور محمد حکیمی پر پولیسو لګول شوي تورونه رد کړل او ویل چې پولیسو دغه انجلۍ ژغورلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه میاشت وړاندې هم د سرپل په مرکز کې پر یوې 9 کلنې انجلۍ اشور خال د یو 16 کلن سړي لخوا جنسي تیری شوی و.
ومردل چې د افغانستان د شوزو چارو وزارت وایي د تخار ځینې امنیتي چارواکي پر یوې 15 کلنې نجلۍ د تجاوز په قضیه کې لاس لري. د افغانستان په شمال کې تم کیږو. په سرپل ولایت کې خلک شکایت لري چې محلي پولیس یې په سیمو کې خلک وژني او له خپلو وسلو په استفادې د خلکو لارې نیسي او لوټوي. خلک وایي چې نه پوهیږي دغه وسلول محلي پولیس یا اربکیان دي که وسلول طالبان. مجیب رحمان حبیبزای او نور تفصیل.
د سرپل ولایت یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې په دغه سیمه کې د محلي پولیسو یعنې اربکیانو او طالب وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن دی او دواړه ډلې په یو قسم جامه او یونیفرم کې فعالیت کوي. خلیل د سرپل ولایت د بهسودو سیمې اوسیدونکی دی.
وروره دلته نه د اربکي فرق کېږي، دلته نه د طالب فرق کېږي. هر څوک راځي خپل نف دلته کارونه کوي. د ورځې کسان مړه کېږي، څوک یې پوښتنه نه کوي چې دا اربکي مړ کوي که طالب مړ کوي. د شپې له خوا نه راځي موږ ځوروي، طالب په نامه ځورول کېږو. رقم رقم خلک راځي طالب په نامه، هېڅ نه پوهیږو چې دا اربکی دی که طالب دی.
د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ اوسیدونکي هم د لارو د نامنه کېدو څخه شکایت کوي. د هغوی په خبره چې محلي پولیس د لارو په اوږدو کې مسلحانه غلاوې ترسره کوي او مسافرین وژني. د بلخاب ولسوالۍ اوسیدونکي حسین پاړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
خودم از مردم بلخاب هستم. راه ما از طرف مچ سبز اینجا به خیبه کلی بند است. دیگه وضعیت راه به خیبه ناامن است. دو ناامن ناامن شه هر دقیقه مسلح ما را تهدید میکنه. دیگه راه در اصفهان که است ناامن است. دوزو میگیره. چند روز پیش موترور استاد که زد قد مرمی یک نفر را کشت، یک چند نفر دیگر زخمی کرد. اونا اربکی هستن.
ازیدی رادیو دستون زد چه محلی پلیس په مسلح نقلا و دخل کو پوشنو که لاس لری ده سر پل چارواکو سر شریک کرده. ده سر پل ولایت ده امنیت همرا عنایت عبیب ده محلی پلیس و پوران د تر سره شوی شکایتونه بې ځای بولی او زیاتوی چې تر دمه د سرپل امنیه قومندانۍ ته داسې کوم شکایت نه دی سپ شوی چې سیمه ایزو پولیسو هم خلک وشلی وي. دا داوی به اساس دی خو د بلخاب د لارې پاړه باید وایم چې یو یا دوه ځلې محلي پولیسو د ګاډو د تګ ممانعت وکړ، ځکه چې پکې مخاور او د نفوس خواندان کسان پکې تګ راتګ کوه او دا لاره نام نه ده. په دې کې طالبان موجود دي، دا کسان یې له ځانه سره بیول. دا په داسې حال کې ده چې تر دې د مخه هم په تیرو کلونو کې د سرپل محلي پولیس له طالب وسلوالو سره په همکارۍ او د غیر قانوني فعالیتونو په ترسره کولو تورن شوي دي. مجيب رحمان حبيب زي ازدي راديو مزار شريف.
شيبه په شيبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راديو ووري.
لوی ترنولی وای د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر مجتبی په تنگ په ګډون په فساد تورن د دغه وزارت د درو مرستيالانو د دوسیو څېړنې لانی د تکمیل سوي حقوقي کارپوهان وای پادلی او قضایي ادارو کې د فساد موجودیت د دې سبب سوی چې ځینی قضیه تر کلونو پورې وزنډیږي. تفصیل د عباد الله حننزی پر راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ولسمشر د حکم پر اساس په فساد تورن د کورنیو چارو وزارت د دریو مرستيالانو د دوسیو څېړنې لا هم دوام لري. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې قضیې د څېړنې په هدف یو پلاوي ته دنده سپارل شوې او عملاً پرې کار کوي. ښاغلي رسولی وویل که څه هم د څېړنو لړۍ وخت ته اړتیا لري، خو د لوی څارنوالۍ یاد پلاوي د منظم پلان له مخې د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې د تیرو کلونو د ټولو قراردادونو جزئیات له دوی سره شریک کړي، څو معلومه شي چې چا او په کومه کچه درغلی کړی دی.
تو فعلا حیات ما در ابتدا
دای وای تر اوسه پوری ټاکل شوی پلاوی په لومړی ګام کې له کورونګو چار وزارت څخه د هغه کلونو د قراردادونو غوښتنه کړې چې په دغه حکم کې تری یادونه شوی، څو یاد قراردادونه وڅیړل شي او دا معلومه شي چې څوک او څومره پکې خکیل دي. شاوخوا یو میاشت مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم پر صادرولو سره د کورونګو چار وزارت درې پخوانی مرستيالان مشتبه پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقی ممنوع الخروج اعلان کړل او دوی د تحقیقاتو په هدف لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. د معلوماتو له مخې یادو کسانو د 1901 تر 1904 لمریز کلونو پورې د کورونیو چارو وزارت د عامه ساتنې د مرستيالانو په توګه کار کړی دی. د ولسمشر د حکم پر بنسټ د عامه ساتنې موینیت د تدارکاتو برخې د ټولو کارکونکو دندې هم ځنډول شوي او د عدلي تعقیب په هدف لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. هاخوا حقوقي کارپوه سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون پر بنسټ یو قضیه باید په 15 ورځو کې وڅېړل شي، خو په ځینو مواردو کې کېدای شي د 15 ورځو لپاره هم وغځیږي. د ښاغلي مصباح په خبره د قضیو په څېړلو کې ځنډ کولی شي فساد ته زمینه برابره او د قضیې اړخ تغییر کړي.
د قضایا او ساتنه یا د دې په حقوقي اصطلاح باندې استنکاف د څارنوال وایي، دا یو نوع فساد ده. دا په خپله هغه مورد ده چې په ډېرو قضایاوو کې ترینه خلک ګیلې لري، ډېر یعنې د کلونو لپاره هم موږ قضیې لرو په ټوله کې په محاکمو کې. دا په خپله په خپل ذات کې فساد ده او دا د دوی پاتې راتګ ده، ځکه قانون خو بل منطق نه مني چې قانون نافذه شو قانون دې پلی شي.
حقوقي کارپوهان وایي په افغانستان کې د قانون د حاکمیت ضعف د دې لامل شوی چې خپل قانون پلی کوونکي قانون پلی نه کړي. حقوقي کارپوه او د کابل پوهنتون استاد مسافر یوار ازادي راډیو ته وویل تیرو تجربو خودل چې په فساد تورن یو شمیر کسان چې ممنوع الخروج اعلان شوی د خپل دوسیو د څېړلو په موده کې له هیبات څخه تښتیدلې دي. خو لوی څارنوالي وایي چې د دا ډول احتمالي پیښو لپاره پوره تدابیر لري.
د اورزګان چارواکي وایي په دغه ولایت کې 80% ځوانان بیکاره دي او په وینا یې چې د کار نشټوالي پر امنیتي وضعیت هم منفي اغیز کړی دی. شریف الله شرافت.
د اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي که څه هم په دغه ولایت کې پخوا ځوانانو له بیکاري سر ټکوي، خو وروستي جنګونو یې د بیکاري دغه کچه نوره هم ډیره کړې. په اورزګان ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس فضل رحیم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې یوازې 23% ځوانان په کار بوخت دي، چې ډیری یې هغه په کرهڼه او مالداري کې دي او 80% ځوانان یې د کار په لټه کې دي. نوموړي وایي چې بیکاري پر امنیت منفي اغیزې کړې، ځکه چې په نای بیکاره کسان د مخالفینو لیکو ته ځي او په نشي توک اخته کیږي.
بیکاری ساته خو ډیر لوړ د پروزګان ولادت کې مرته ډیر کسان راځي چې مړدل ته یو ډیټا ورته اچولې ده چې دا مردا کسان چې کو 70 سره 80% کسان خدمت راځي بیکاره. د روزګان ولایت کې ساته سونه چې 90% پر زراعت باندې ولادت وچکالی دي.
فضل رحیم وایي چې دولت باید په دغه ولایت کې د بیکاری د له منځ وړلو لپاره سربندونه جوړ کړي تر څو شاړې مځکې آبادې سي او ځوانان په کار وګمارل سي او همدارنګه اوږدمهاله پروژې ورته په کار واچول سي. بېروزګاره کسان هم د بیکاری له رنځه دردېږي او وایي له سهاره تر ماښامه د کار په لټه کې دي، خو وایي د ورځې په تېرېدو سره ناامیده د کور په لور ځي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې دوی ته دې د کار زمینه برابره کړي تر څو د خپلو بچانو لپاره یوه ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړي. یو شمیر کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
مانه یو کار روزانه، یو خسته، یو بل کار، یو بل کار پیدا چې چار کاري چې عیال په وچلو نه کار سره نشایسته اوس وړه د بل د کور راوړم.
یا ورور ورځ پیدا سي بل ورځ بیا نه کېږي، هغه ورور هغه قدر کې پیدا سي چې موږ ماښام وخورو او د بلې شپې بیا نه پیدا کېږي. دولت داسې ورور دا غواړي چې ورور موږ ته کومک وکړي، ورور موږ ته کار شیره پیدا کړي، ورور موږ ګره بیا کار دغه ګرځو. ورور جانه،
له دې سره په اروزګان ولایت کې د ګوتو په شمیر هغه ځوانان او خویندې چې د افغانستان د بیا ودانولو او اجتماعي خدماتو موسسې له لوري ورته د پنی او هر پویز د کړو زمينه برابر سوي ډیر خوشاله دي او وای چې لتیر څو میشت راهیسې د موټر جوړونی او لاسي صنایعو په برخه کې پزده کړ بوخدي چې په وینا تر پراغت ورسته به دی وکول سي چې له همدې لارې خپل اقتصادي ستونزې حل کړي.
نزیفایم او دلته د خیاطۍ سنټر کې خیاطۍ کوم. دا سنټر د رساو مسیل خاص خجور سوی تقریبا د دریمه میاشت جریان لري. دا کار باندې موږ په والا کې څه زنه و دلته چې موږ غلی د خیاطۍ م قچ کول، د کالو قچ کول، د کالو جوړول، همدارنګه د مستنی کار مزه کړی دی، خمکدوزی مزه کړی دی، مریدوزی د غشن تر تر زده
نور غل. بس خدا مټر مسترخانه د مسترخانه ز د کوده ماشين چې دا کار من اخلاص به مر خپل ځان او تمنه قانون را بس خپل کاروبار خپل وکړم.
دا په داسال کې د چترګي وړاندې د اورزګان ولایت د کار او ټولنیز چارو ریاست لوري 155 تن ځوانان ته پښپښو برخو کې د پنی او هرپویز د کړو زمينه برابر سوي چې د مسولین په وینا تر څلور میاشتې وروسته د نامنوي لامل تر دې مهاله نیمګړی پاتې دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د نړیوالو اړیکو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په 2018 میلادي کال کې افغان حکومت په نړیوالو غونډو کې په ګډون سره توانېدلی چې د نړیوالې ټولنې مالی ملاتړ خپل کړي. ولسي جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې له خوا ژمنه سوې مرستې په راتلونکو کلونو کې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او اقتصادي پراختیا په برخه کې په اغېزناک ډول ولګوي. د مدني ټولنو ځینې استازي بیا له اداري فساد سره مبارزه او د حکومت لخوا د تعقیبي پلان جوړېدل د دغو ژمنو د عملي کېدو لپاره مهم ګڼي. واصل وصال تفصیلی رپورٹ لري.
افغانستان له اوږدې مودې راهیسې په دې هڅه کې ده چې د مهمو نړیوالو ناستو له لارې کورنۍ او د سیمې او نړۍ په کچه خپل ستونزې تر نړیوالو ورسوي. د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت په 2018 میلادي کال کې توانېدلی چې په لازمه توګه دغه هدف ته ځان ورسوي او د افغانستان په نسبت د نړیوالې ټولنې هر اړخیز ملاتړ ترلاسه کړي. دغه کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت دا ځل څو قدم وړاندې ولاړ او د یو جنګ ځپلي هیواد په توګه یې د افغانانو امنیتي او اقتصادي ستونزې په مستقیم ډول تر نړیوالو ورسولې. د نړیوالو اړیکو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو سره په خبرو کې د وارساو بروکسل ناستو ته په اشاره سره وویل چې د ملي وحدت حکومت مشانو ګډون په دغه ناستو کې بریالی و، خو نوموړي په ټینګار سره وویل چې حکومت باید د نړیوالو مرستو د لګولو په برخه کې په خپلې تګلارې له سره غور وکړي.
په نړیواله ډیپلوماسۍ کې کامیاب وو، د هغوی باور پر ځان باندې پیدا کړی دی، ولې په کور دننه باندې چې کوم میکانیزم جوړ دی که دغه میکانیزم باندې بیا له سره غور ونه شي فکر نه کوم چې دغه مرستې په مؤثر ډول باندې استعمال شو.
لکه څنګه چې اټکل کې د افغانستان وتوانید چې په 2018 میلادي کال کې د نړیوالې ټولنې لازم ملاتړ ترلاسه کړي او د بروکسل په ناسته کې افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. همدارنګه د وارسا په ناسته کې هم تر 2006 میلادي کال پورې افغانستان سره د نږدې 15 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. ټاکل شوی چې دغه پیسې به د بنسټیزو پروژو، ښې حکومتولۍ، د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او یو شمېر نورو پروژو کې ولګول شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د دغو مرستو په خشن لګولو او د پروژو په شفافیت ټینګار کوي. د دغه جرګې دوی مرستیال نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته وویل که دولت وتوانېږي چې دغه مرستې په سمه توګه ولګوي نو د خلکو په ژوند به مثبت اغېز وکړي.
زموږ د حکومت مشران سږ کال په 2014 کال کې په بین المللي مجلسو کې اشتراک وکړل او حتی خپل دغنی وکولای شو چې دا غو توجه راجل کی او هغه ته قناعت ورک. دا اوله مرحله زه یو مثبت او موافقانه ګام بولم. زه نو امیدوارم چې زموږ دولت وکولای شي چې په یانه د دغو کومکو د استفاده په برخه کې هم موافقانه او تر ګامونه پورته.
د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې د مرستو په بدل کې د لازمو اصلاحاتو د راوستو ژمنه کړې او ویلي دي چې د اداري فساد سره به مبارزه کوي، د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره به د شفاف حساب ورکونې په لارو چارو جدي کار کوي. ولسمشر اشرف غنی د بروکسل او ورسا د ناستو له ترسره کېدو وروسته د شفاف حساب ورکونې ژمنه وکړه او ویل چې د دغو ژمنو عملي کول نړیوالې ټولنې پورې نه بلکې د افغانستان حکومت پورې اړه لري. د افغانستان د مالی وزیر وایي نړیوالې ټولنې د مرستو لګولو لپاره ځانګړې تګلارې او پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي. ښاغلی اقلیل حکیمی د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې داسې وویل:
فیصله شد که افتوار یک گروپ کاری سر تمام
پریکړه وشو چې هر اونې بای وکړی ډاله د بروکسل په غونډه کې چې مونږ کومې ژمنې کړې وې پرې کار کوي. همدارنګه د ورسا په ناسته کې چې د نږدې 15 میلیارد ډالر د مرستې ژمنه وشو، د دغو مرستو د پلي کولو لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ شوی او په دې برخه کې د مالیه وزارت او دغو هیوادونو د سفیرانو لخوا په ګډه کار کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر کال د دوی لپاره بریالی وو. د دغه وزارت مرستیال نصیر اندیشه د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې وویل په دغه موده کې دوی یو سلویخ پلانونه د 1100 اهداف لپاره طرحه کړي.
وزارت امور خارجه در سال 95-41 پلان تحت 18 هدف پلانگذاری نموده.
د بهرنیو چارو وزارت په 1495 کال کې یو څلویښت پلانونه د 1100 اهدافو لپاره طرحه او پلان کړل. له دغې ډلې د اروپایي ټولنې او کروشیا سره د ستراتیژیکو همکاریو هوکړه لیک لاسلیک کول، د آسیا د زړه کانفرانس د تماس نړیوالې ډلې ناستو ترسره کول او د اسلامي هیوادونو په کانفرانس کې ګډون یې مهمې بیلګې دي.
خو سره له دې چې د ملي وحدت حکومت د خپلو ژمنو د عملي کېدو لپاره یو لړ ګامونه پورته کړي، خو یو شمېر کارپوهان وایي چې د حکومت لخوا د نړیوالې ټولنې سره شوې ژمنې په پوره توګه نه دي عملي شوي. دا دوی په وینا په تېر یو لسیزه کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو د مرستو سره سره لا هم په هیواد کې د اداري فساد او مخدره موادو سره د مبارزې لپاره کومه ځانګړې اغیزناکه ستراتیژي نه لیدل کېږي. افغانستان د اداري فساد له پلوه د نړۍ تر ټولو ستر فاسد هیواد وګڼل شو او د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید له پلوه د نړۍ د هیوادونو په ډله کې لومړی ځای لري. د عامه اړیکو متخصص او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پلاوي د دفتر پخوانی ویاندې نیلاب مبارز ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې په افغانستان کې له اداري فساد سره جدي مبارزه ونه شي، دغه مرستې به کوم خاص ځای ونه نیسي.
موضوع بسیار مهم دی اینجا، مسئله فساد است. فساد متاسفانه
دلته تر ټولو مهمه مسئله د فساد ده. له بده مرغه چې لا هم په افغانستان کې اداري فساد په پراخه کچه شتون لري. پرته د فساد له کنټرول او د پایلو د خودلو به د نړیوالې ټولنې زړه سوړ شي او خلک به هم خپل اعتماد له لاسه
ورکړي. خود از دست خواهد داد.
خو له دې ټولو سره سره نړیوالې ټولنې د خپل ملاتړ او نویو مالی مرستو سره د ملي وحدت حکومت مشرانو ته دا زمینه برابره کړه چې د هیواد روان حالت ته بدلون ورکړي. بل پلو یو شمېر مدني فعالان وایي د نړیوالې ټولنې د ژمنو تعقیب او سمه څارنه کولی شي د پام وړ پایلې ولري. یو له دغو مدني فعالانو او د ښځو د شبکې د مدیره پلاوي رئیس سمیره حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
کنفرانس‌های قبلی که درباره افغانستان بوده،
پخوانی کنفرانسونه چې د افغانستان په اړه و، په هغه کې شوې ژمنې په کمه توګه عملی شوې دي. د هغه څه په اړه چې نړیوالې ټولنې د بروکسل کنفرانس څخه وړاندې پرې ټینګار درلود، هغه د شویو ژمنو عملي کېدل دي او دا هغه غوښتنه وه چې دولت د یو تعقیبي پلان لرلو ته اړ باسي.
بل پلو یو شمیر حقوقی کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د همکاریو یو ښه فضا رامنځته شوې. د دغو کارپوهانو له ډلې طاهر هاشمي ازادي راډیو ته وویل د نړیوال ټولنې د لا ډیر اعتماد ترلاسه کولو لپاره اړتیا لیدل کیږي چې د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې په وړاندې خپل کړې ژمنې په عمل کې ثابت کړي.
وصل وصال رپورٹ را کول د سره 2:30 بجې کیدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر ناوړي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسولینو د ولسمشر د هغه حکم د عمل کېدو ژمنه کړې چې په کورنیو چارو وزارت کې د درغلیو د څېړنو په اړه کړی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په تخار کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د جنسي تیري په قضیه کې سیمه ییز امنیتي چارواکي لاس لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اتلونکو درې ورځو به د هلمند کندهار لویه لاره بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. د بغداد په یوه ګڼه ګوڼه مارکیټ کې د دوو بمی چاودنو 28 کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. روسیه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې سمدستي یو پریکړه لیک تصویب کړي او پکښې په سوریه کې د سولې لپاره د مسکو د طرحې ملاتړ وکړي. د ورمونټ په نوم د برقي سامان آلاتو یوه شرکت ویلي د دوی په یوه لپټاپ کمپیوټر کې د یوه تخریبونکي سافټویر کوډ موندل سوی چې د امریکا حکومت وایي دغه کوډ روسي هکرانو کاروي. او چین وایي پلان لري د 2018 کال تر اخره د آج تجارت بند کړي چې له دې سره به د افریقایي فیلانو د وژلو مخه ونیول سي.
او اوس هم نجيبه زمان اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د کورنیو تولیداتو د پراختیا او ودې په هدف او هغوی ته د بازار موندنې لپاره په نږدې راتلونکي کې په کابل کې یو نندارتون جوړیږي. د دغې خونې د رسنیو برخې مسؤل سیام الدین پسرلي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې به د هیواد بیلابیل تولیدي توکي، لاسي صنایع او کرنیز محصولات نندارې ته کېښودل سي.
خلک د داخلي توکو سره علاقمندي وښيي نو زموږ داخلي توکي پیاوړی کېږي، دې سره زموږ صنعت پر مخزي، زموږ تولید پر مخزي، زموږ حکومت ور سره د مالیاتو لارې حمایه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له افغاني تولیداتو څخه د ملاتړ په هدف حکومت هم له بهر څخه پر ورته وارداتي مالونو تعرفه لوړه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته په وارداتو کې 26% کموالی راغلی دی. د سمنګان د درې یوسف د ډبرو سکرو اواید د تیر کال په پرتله 15% زیات شوی دی. د سمنګان د والی ویان محمد صدیق عزیزی ازادي راډیو ته ویل چې سش کال د سمنګان په درې یوسف کې د دهنې تور او شباشک د کانونو څخه له 2.302 میلیون افغانۍ څخه زیات اواید ترلاسه شوی دی چې د تیر کال په پرتله شاوخوا 300 میلیون افغانۍ زیاتوالی شي. شغلی عزیزی وایي چې په سمنګان کې شاوخوا 10,000 کسان د ډبرو د سکرو په 300 کانونو کې په کار بوخت دي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ پاکستاني اوړه په 1,180 افغانۍ او یوه بوجۍ قزاقي اوړه په 1,150 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجۍ بوره په 2,400 افغانۍ او یوه 4.5 کیلوي بوجۍ ورج په 1,550 افغانۍ، 14 لیټره غوړي په 1,100 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 43 افغانیو پلورل کیږي. او د کابل د صرافان ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ 80 پوله، یو ایرو 98 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1,400 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راديو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راديو پر وي پانل وستل سي چې ادرس دي azadiradio.com يا هم ازادي راديو ټکي او ار جي 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. تاند څنګه او حقیقت څه دي؟ روسيې د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا ټینګار کړی دی چې ژر د یو پریکړلیک په تصویبولو سره په سوریه کې د دوی لخوا تنظیم شوی اوربند تایید کړي او په دې هواد کې د سولې تدریسېدو لپاره د مسکو لخوا د وړاندیسوي پلان ملاتړ وکړي. د روسیې لخوا د امنیت شورا ته د وړاندیسوي پریکړه لیک د مسودې لمخې د اوربند او دغه اوربند او د جنوري د میاشتې پای کې په قزاقستان کې د سوریې د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د روسیې لخوا تنظیم شوی خبرې به د سوریایانو په مشرۍ او د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د کړکیچ د سیاسي هواري د پروسې مهمه برخه وي. اجمل اند او نور تفصیل.
روسیې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غړو ترمنځ په سوریه کې د اوربند د هڅو د ملاتړ لپاره د یو پریکړه لیک مسوده وویشله او په هغه تغییراتو یې ورسره خبرې وکړې چې د امنیت شورا یو شمېر غړي به یې په دې مسوده کې زیاتول غواړي. په دې وړاندې شو بدلونونو کې د بشري مرستو د چټک خوندي او لمانې پرته رسول هم شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وایي د امنیت شورا غړي به نن د دې مسودې پر بیا کتل شوي متن رای ورکړي او هیله لري چې ټول غړي به د دې پرېکړه لیک ملاتړ وکړي. په ملګرو ملتونو کې لویدیز ډیپلوماټان وایي دوی به دا وړاندیز مطالعه کړي او د ملاتړ لپاره به یې له بلې کار وانخلي. داسې ښکاري چې د دمشق په شاوخوا کې د سوریې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د ځینو نښتو سربیره د اوربند دا جوړجاړی د جمعې د ورځې راهیسې عملي شوی. دا په سوریه کې د 15 کلن کړکیچ د ختمولو لپاره تازه هڅه ده. سوریه په دې 15 کلنې کورنۍ جګړې کې تر 300 زرو زیات کسان وژل شوي او میلیونونه نورې بې کوره شوي. د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د اوربند په دې جوړجاړی او د سولې په بهیر کې د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالات نه دي شامل. په داسې حال کې چې د سوریې د سولې لپاره تر دې مخکې په شو هلو ځلو کې امریکا مهم رول درلود. په داسې حال کې چې روسیا او ترکیه دواړو داسې ښودلي چې د دوی په منځګړیتوب رامنځته شوی اوربند او د سولې خبرې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تر پخوانیو هغه جوړجاړیو چې ډېر سر مات شول ډېرې مؤثرې دي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالی چورکین ویلي د سوریې د سولې په اړه د استانی او جنوا د خبرو ترمنځ کومه سیالي نشته. نوموړي زیاته کړې د روسیې حکومت د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ډیمسټورا سره اړیکې نیولې او هغه ته یې د استانې د غونډې د تنظیمولو لپاره بلنه ورکړې چې نوموړي لیوالتیا ښودلی. د چورکین په وینا روسیه تمه لري چې د دې غونډو په جوړولو او تنظیم کې به ملګري ملتونه په بشپړه توګه ښکیل اوسي. د چورکین په وینا کچېرې د استانې خبرې بریالۍ شي نو دوی کولی شي چې په جنوا کې پرمخ یوسي. ویتالی چورکین دا هم وویل چې روسیه او ترکیه دا روښانه کړي چې نور هیوادونه هم د استانې د سولې په خبرو کې برخه اخیستلی شي. له دې ډلې نوموړي د ایران یادونه وکړه چې د ده په وینا د دې خبرو په تنظیم کې مرسته کوي. ویتالی چورکین همدارنګه وویل نور مهم لوبغاړي هم شته چې په دې خبرو کې د ګډون هرکلی کوي لکه مصر، سعودي عربستان، کویت او قطر. نوموړي زیاته کړه چې د ټرمپ په مشرۍ د امریکا اداره به چې د جنوري په 6مه برامنسته شي هم د دې خبرو یو مهم ګډونوال کېدای شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد چاوش اوغلو هم وایي چې د امریکا نوې ادارې ته په دې خبرو اترو کې د برخې اخیستو هرکلی کوي خو انقره په دې خبرو کې د سوریې د کردانو چې د امریکا متحدین ګڼل کیږي د شراکت سخت مخالف دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا ونی پردی غږیږي چې په خاورو او دړو کې لوبي کول ځوانو لوبغاړو ته څه ستونزې جوړولای شي.
دلته راځي لوبي کوي نو مجبوره دي چیرته لاړ شي. سارا که کوڅو کې خو چې لوبي وکړي ورو شیشي او کړکۍ دا شان ماتيږي.
اوس خو داسې ده چې هر ځای کې خارې خځلې کچرې کثافات پراته دي نو په دې خاطر دغه خاورې چې دي ډېرې چټلې دي، میکروبونه پکې ډېر وي.
چې په کومو سیمو کې اوس فعلاً موږ اکاډمیان لرو هغوی کولی شي چې ولاړ شي هلته خپل تمرینات مخته یوسي روزنه وکړي.
په کابل ولایتونو کې ډېر شمېر ځوان لوبغاړي په خاورینو میدانونو کې لوبیږي. ډېرې لا دې نه خبره دي چې په دغسې میدانونو کې لوبه کول دوی ته د ګټې پر ځای تاوان کوي. خو هغوی چې پوهیږي وایي د مجبوریت له مخې په دغسې ځایونو کې لوبې کوي. دا ځوانان وایي په افغانستان کې د لوبغاړو لپاره معیاري لوبغالي نشته او کوي هم هلته یوازې د ملي لوبډلو لوبغاړي لوبې کوي. جمیل سیدی په وزوري چمن کې چې چمنې نشته او خاورې پکې دوړېږي د کرکټ لوبه کوي. هغه وایي له مجبوریت راغلی ځکه بل ښه میدان نشته چې دی پکې لوبه وکړي.
دوړي خوشته دی، بالخصوص د کابل هوا ټوله خرابه ده خو ځای نشته، مجبوریت نه بل ځای ته چیرته لاړ شو. انټرنیشنل کرکټ دپاره ځای نشته دی، ګراونډونه شته، سټیډیمونه شته دی، څوک چې غواړي خلوب وکړي ځان ورسوي نو هلته هم امکانات شته. خو موږ دلته خپل هغه کوم چې اضافي ټایم لرو یا اوزګارتیا لرو دلته غواړو چې استاد خپل تیر کړو.
نو ستاسو صحت هم مهم دی.
سما خبر ده، صحت خبره خو صحیح ده خو څوک چاره نشته، مجبوری ده بل چیرته لاړ شو.
دغه چمن شنو دا چا خراب کړ؟
هر سړی هر قسم لوبه دلته کول دا ګراونډ بیخي بې نتیجې شو، بې کاره شو، د کاره ولوېدو. نه د اوس د کرکټ دی، نه هم د فوټبال، نه هم د بسکشۍ. نو دا ګراونډ که داسې یو سیستم سره موږ تیار کړي چې یو خدا چې د کابل دغه ساحه ټوله د دې نه متضرره ده، دوړي ګرد وي، او بل خبره ده چې نو داس ګراوند داس سیستم سره جوړ کیږي د دینه هر شي نه استفاده وش معنا ده چې کله تفریغاوي تفریغاده پر پارک پکې جوړ شي ورسره د فوټبال لپاره داس یو ساحه جوړ شي چې خاص فوټبالرانو لوبيږي نو کبه دي لږ سکار وشي لږ زره ترتیبي جوړ شي نو دینه می استفاده کوي شو.
عبدالغفار بل هغه زلمی دی چې د حضوري چمن په خاورو او دوړو کې له خپلو ملګرو سره لوبه کوله. هغه سره له دې چې پوهیږي دغه خاورې او دوړې به یې ناروغه کړي بیا هم دې میدان ته راغلی.
دا کمالکان زلته راځي روزانه ټوخیږي، دا ټوخېدا هم د دې دوړې له وجه ده. حکومت دې به اصلا ورته پام وکړي چې دا خلک دونه ورزشکاران مخکې دلته راتله خپل د صحت لپاره سهاري منډې والې آ سهاري منډې مسخلا شو تپه نادر خان ته څوک ځي څوک یو خوا څوک بل خوا او د دې چمن ضرورتیا خو ډېر زیات ده. یو خو دا سینې او د دغې تکلیف نه ده نور لکه سل مرض دا خبرې پکې منځته ډېر راځي. حکومت نه غواړو چې دا چمن باید جوړ شي او دا ځوانان دلته منډې او خپل ورزش وکړي صحت لپاره.
تاسو مو ویل چې دغه خاورې دوړې چې دي دا د انسان صحت ته تاوان رسوي، خو د دې باوجود هم ډېر ځوانان راځي. همدا شی به دلته ګوري چې په دې میدان کې ډېر زیات ځوانان ښکاري چې فوټبال او کرکټ کوي، دا د دوی صحت ته تاوان رسوي، خو دوی بیا هم راغلي دي او دلته لوبیږي.
بس نور په کابل کې خو داسې خاص فرصت ځای نشته او د نور سا اکاډمۍ نه دي. هلته چې دي دا خلک غریب دي او هلته پیسې تاویلولی نه شي. هغوی پیسې فیس غواړي، داخله غواړي، لباس لپاره پیسې غواړي او دا کوم خلک دلته راځي اوزګاري غریب بیچاره مکتب نه کم ټیم جمعې ورځ اوزګاري خلک دفترونه غریبي دلته راځي لوبې کوي نو مجبوره دي چیرته لاړ شي. سارا که کوڅو کې خو چې لوبې وکړي ورو شیشي او کړکۍ دا شیان ماتیږي خلک مجبوره دلته راځي بیا هم د دې دوړې په دغه کې هم لوبیږي خلک.
عادي اقل دوی خو باید هغه ځینې محافظتي وسایل استفاده کړي لکه پوزبندونه یا نور شیان دي ماکس دي دا باید استفاده کړي.
او ځوانان دلته ډېر زیاتره راځي خو څوک پوهیږي اقتصاد لږ ښه یا ښه نه یي مقصد څوک چې پوهیږي هغوی ماکس استفاده کوي یا صادر د پوز نه مخې نه راته وایي دغه کوي خو دا یار امکان نه لري نو ځوانان دي بیا هم صحت د خدای نه ورته غواړو. بس مونږ هم د دولت نه همدا غواړو چې دا چمن جوړ شي او دا خلک هم پازیت دي.
د هلکانو ترڅنګ نجونې هم ګیلمنې دي چې حکومت ورته د لوبو میدانونه نه دي جوړ کړي. د والیبال د ملي لوبډلې غړي شکیبا کریمی وایي له حکومت څخه ډېرې غوښتنې کړي خو اوس هم دوی د والیبال معیاري لوبغالی یا وسایل نه لري.
د هر لوبغاړي غوښتنه ده چې د تمرین لپاره مناسب ځای او لوبغالی ولري. موږ له حکومت څخه ډېرې غوښتنې کړي خو تر اوسه مو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی شوی. یوازې د جمنازیوم غوښتنه مو نه ده کړې، بلکې توپونه مو غوښتي، جال مو غوښتی، د ځای غوښتنه مو کړې خو حکومت تر اوسه هیڅ نه دی کړي.
هغه ځوانان چې په ککړ چاپیریال کې لوبې کوي په ډېرو ناروغیو د اخته کېدو امکان شته. ډاکټر محب الله زغم هغه ناروغي راښیي چې له دې کبله ځوانانو ته پیدا کېدلی شي.
اوس خو داسې ده چې هر ځای کې خاورې خځلې او کچرې کثافات پراته دي نو په دې خاطر دغه خاورې چې دي ډېرې چټلې دي، میکروبونه پکې ډېر وي. ډېرې ناروغۍ مهمې ناروغۍ چې پیدا کېږي دې نه د ستنې درد او زکام او تنفسي سیستم ناروغۍ دي، ځکه چې دغه خاورې چې تنفس کېږي د پوزې له لارې او د ستنې له لارې وجود ته میکروبونه ننوسي. همدارنګه حتی د توبرکلوز یا د نری رنس باکتریا چې د میکروب دا هم په خاورو کې هلته چې لمر ورباندې نه لګیږي امکان لري چې موجود وي او د تنفس له لارې سږو ته ورشي او یا که چیرې دغه دوړې تیرې شي کولمو ته او معدې ته لاړ شي په دې اخته کې. له بلې خوا د پوستکي ناروغۍ پیدا کېږي، د پوستکي خارښت یا دانې پیدا کېږي په مخ باندې یا خارښت پیدا کېږي، حساسیت ورسره امکان لري پیدا شي. همدارنګه د سترګو میکروبي ناروغۍ دي چې سترګې پړسېږي یا چکنې کوي. دغه شیان دي چې تر ډېره حده په خاورو کې لوبې پیدا کېږي.
که څه هم ډېر ځوانان دا ګیله کوي چې حکومت دوی ته د لوبو لپاره مناسب لوبغالی نه دی جوړ کړي خو د المپیک د ملي کمیټې ویان منور شاه شهزاد وایي دوی هڅه کوي په راتلونکي کال کې دې موضوع ته ډېره توجه وکړي.
اوس تاسو شاید چې دمو ورزشکاران په تاسو ځایونه خپل تمرینات مخکې ویسي چې هلته ټول خاوره کې ده، د دې نه چې د هغه ځان ته ګټه ورسوي د ګټه نه ضرر ډېره ده. موږ کوښښ به وکړو د شپږ نویم کال کې خزانه ورته جوړ به وکړو چې ترسو ورزشکار او کولای شي چې د خپل تمرینات تر سره ورسوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي هر ځوان چې غواړي په مسلکي ډول کرکټ زده کړي په ککړ چاپیریال کې د لوبو کولو پر ځای دی په کابل ولایتونو کې د کرکټ بورډ اکاډمۍ ته ورشي.
موږ په ولایتو کې خپل استازي لرو، نمائندگان لرو د کرکټ، هغوی هلته هر ځوان کولای شي چې زموږ د استازو سره اړیکه ونیسي، د هغوی سره نږدې وګوري، خپل نمونه ورسره راجستر کړي، نه تنها کولای شي چې په د لوبغالو څخه ګټه واخلي، د اکاډمۍ څخه ګټه واخلي، کولای شي چې دغه ولایت یا دغه سیمې په اکاډمۍ لوبډله کې، په کلب لیول لوبډله کې، د ښوونځیو لوبډله کې، په ولایتي لوبډله کې ولوبېږي، ګډون وکړي، تر څو د دوی استعداد نور هم وغوړېږي، د دوی استعداد راپورته شي او په راتلونکي کې د افغانستان لپاره یو ښه لوبغاړی شي. چې په کومو سیمو کې اوس فعلاً موږ اکاډمیان لرو، هغوی کولی شي چې ولاړ شي، خپل نمونه ولیکي، سطنی نام وکړي، او له هغې وروسته په خپل ټاکلي وخت باندې ولاړ شي، هلته خپل تمرینات مخې ته یوسي، تمرین وکړي، روزنه وکړي، او هر څوک کولی شي چې دغه
فرید هوتک وایي د اکاډمیو تر څنګ هغه لوبغالي چې دوی لري د ځوانو لوبغاړو په خدمت کې دي، خو په دې لوبغالو کې لوبېدل ځینې ځانګړي شرایط لري.
په لوبغالي کې هغه وخت ګټه اخیستل کېږي، لوبغاړی کولی شي کرکټ وکړي چې هغه د لوبډلې غړی وي، او په هغه لوبډله کې لوبډله بیا په لوبغالي کې لوبې ترسره کړي سکیجول په مطابق، یا په رسمي لوبو کې، او یا هم که غواړي چې مثلا د یو کلب له لورې ولوبېږي، هغه کلب به په لوبغالي کې ځان لپاره وخت اخلي، بل مقابل لوبډلې سره به لوبه لري، یا په یو ټورنمنټ کې به ګډون کوي، یا به یو لاغي وروسته به بیا په لوبغالي کې د لوبه کوي، خپل کرکټ په مخې ته وړي.
کله یوې خوا ډاکتران وایي چې په ککړ چاپیریال کې لوبې کول لوبغاړي په ډېرو ناروغیو اخته کولی شي، بل خوا ځوانان وایي د معیاري لوبغالو د نشتوالي له کبله مجبور دي په همدې خاورینو میدانونو کې لوبې وکړي. خو دوی څنګه کولی شي په دغسې چاپیریال کې هم ځان له ناروغیو وساتي؟ ډاکتر محب الله زغم راته وایي
نو دوی چې مجبور دي چې داسې ځایونو کې لوبې کوي، یو خو د هغه وخت کې چې باد وي لوبې دې نه کوي، خیر په هماغه ورځ د لوبې نه کوي، ځکه چې د باد چې بیا دوړې ډېرې وي، او چې باد نه وي چې لوبې کوي نو هڅه دې وکړي چې ماسک واچوي چې د پوزې او د خولې له لارې دغه دوړې سږو ته او هضمي سیستم ته نه ننوځي، او کله چې بیا لوبه ختمې کور ته ځي، کور کې د کالي باید مکمل وڅنډي، لاسونه دي په مخ او لاسونه دي په صابون پاک پریمینځي، چې کوم دوړې او میکروبونه چې ورباندې ناست دي هغه باید پاک شي، او همدارنګه په اوبو کې د مالګه واچوي، په دې اوبو سره د پوزه پریمینځي، ستونی د پریمینځي، او غړغړی کې چې هغه میکروبونه چې پوزه او ستونی کې په خوله کې دي هغه پاک شي او له ناروغیو وساتي.
درنو اوریدونکو، دا تاندې څنګه محمد مروا دا او د ازادي رادیو نورې خبرونې په دې پته هم اوریدلای شئ، پی ای ټکی ازادي رادیو ټکی کام، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته مو هم پیدا کولای شئ، facebook.com/تاندې څنګه. تر بلې تاندې څنګه مو علامل شه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د بروکسل کانفرنس له اساسي غوښتنو څخه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد جدي مبارزه، په ټولنیزه او سیاسي برخه کې د ښځو ځواکمنتیا، اداري فساد پر وړاندې مبارزه، اقتصاد، امنیت او یو شمېر نور د ملي وحدت حکومت ته وړاندې شوې دي. د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې افغان حکومت څومره ژمن دی او په دغه برخه کې لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به د ولسمشر ویاند هارون چ خانسوري ځواب کې تاسو سره کلی وي. ستړي مشي
مننه.
د لومړۍ پوښتنې په توګه، په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې څومره لاسته راوړنې لري؟ په دغه برخه کې افغان حکومت څومره کار کړی؟
مننه. سلام تاسو او ستاسو درنو لیدونکو ته. متاسفانه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی مشخص په جامع کې یو تریخ حقیقت دی چې د سترګو نه پټولای. د افغانستان حکومت یو ټینګه اراده لري او په دې برخه کې جدي اقدامات هم ترلاسه لاندې نیول دي او لاسته راوړنې هم لري، خو ډېر نور زیات کار ته هم ضرورت شته. په دې برخه کې چې محتاسو کولای سو د شومه پدیده خپل د فرهنګ څخه لیرې کو، د افغانستان د ټولو وګړو همکاري ته ضرورت په خاص د افغانستان محترم علماو ته د افغانستان مدني ټولنه ته د افغانستان ځوانان هم داسې د افغانستان د پارلمان نمایندګان او نور اخشا د افغانستان باید په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو هغه مختصي اصیل افغاني فرهنګ مختصي اسلامي عقاید او اسلامي قوانین چې لرو د هغه پرانا کې هغه حقوق چې خصوص ته ټاکل شوی دي هغه ورته ورکول سي او د خشونت څخه یا تاوتریخوالي څخه مخنیوي وسي. د افغانستان حکومت په تاریخ کې اول ځل لپاره په لوی سارنوالي کې یو معاونه د یو ښځو ټاکله او په ټولو ولایتو کې یو خاص دفتر ایجاد کړي د ښځو د تاوتریخوالو پر ضد مبارزې لپاره چې په اکثرو بستو کې ښځې مقرره شوي دي او عملی کارونه شروع شوي دي او هغه ښځې چې په بندیخانو کې د افغانستان د په یو خاص هیئت رئیس جمهور وټاکي د دې ټول قضایا بررسی شوي او ټول په مختلفو فرمانو کې د لکه د اتمه د اسد اخترو اتمه د مش د ښځو ورځ د پاغه وختو کې د دوی هغه د بند مده حفظ و د افغانستان په زندانیو کې مختص وسته کمتره تر اته سو زندانیان شاید ولرو او د دوی دوسیه هم تر سیرین لاندې دي چې انشاءالله دا نمبر به نور هم ټیټ سي او کم بسي. قضایي چې سوي دي په دې تیرو کې ټول د قانوني پایګر لاندې دي هیڅوک په افغانستان کې تر قانون لږ نه دی لوړ نه دی پر ټول قانون تطبیقیږي او د ټولو په همکاري سره حکومت تعهد لري همکاري کوي او دا باید د منځه ده.
د ملي یووالي حکومت له پیل سره سم ولسمشر ژمنه کړې و چې شاوخوا دیر سلنه ښځو ته به په حکومت کې ونډه ورکړي مګر اوس په خپل وایي چې شاوخوا اول سلنه ښځو ته کې ونډه ورکړل شوې ده. لامل یې څه ولې د ښځو دغه فیصدي دیر سلنه ته ونه رسېده؟
د ښځو ونډه کوم احساس وګورو په تاریخ کې دومره زیات سام د ښځو د افغانستان په لوړو چوکی کې نو د کابینه په ساته د موین صاحبانو په ساته د سفیر صاحبانو په ساته قضا کې په ستره محکمه کې او همدارنګه په لوی سرنوالي کې په نور بخشو کې د حکومت شته د ډیر وندور کول سوی د دوی د لیاقت او د تعهد پر اساس باندې د لری نور هم دوام پیدا کی او نور هم مستعد اشخاص چوی دوی ته په حکومت کې ځور کول کیږي.
د بروکسل کانفرنس د اساسي حقوقونو یو هم اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه په دغه برخه کې افغان حکومت تر اوسه پوری څه کړی او څومره بریالي دي چې هغه ستونزې چې په خوا موجود وي اوس راکم شي.
متاسفانه په افغانستان کې فساد هم یو شوم پدیده ده. تیر کلو هغه فرهنګ چې ایجاد شوی په حکومتداري کې استوار پر فساد پر دو باندې او د څلورشتو تیر کلو ما مطلب ده چې د څلور لسیز څخه تر اوس پورې هم د حکومتداري په فرهنګ کې فساد واصل ګرځیدل او د دې په وړاندې باید جدي مبارزه سوی وای او تر یو حد سوی وای. ولې په دوو تیر دوو کلو کې د افغانستان حکومت هغه ژمنه چې اول د افغانستان خلکو ته لري او بیا خپل بلونی شرکاو ته لري د عدلي او قضایي مرکز ایجاد شو ټول د فساد هغه غټي دوسیه چې دی یا قضایي چې دی هغه تر رسیدګي کې چې مختص هم د اوس عملن په افتی کې د اقل یو یا دوا علنی محکمه شاهدانو چې د عدلي او قضایي مرکز د خاصخه کېږي او خلکو ته جزای ورکول کېږي تیر دوه کلو کې تمرکز پر دی او چې د غټو قرار ده دوه کې چې دی په ولر سات باندې چې فساد دی هغه تاول رسیدګي وسی ورسته په تدریج سره بیا د لری یونیورسيټي ته او په لاندې ساته باندې کاروسي چې د تدارکات کمیسون په دې برخه کې ډیر لاسره وندلودلې.
تاسو د لوی دوسیو خبره وکړه د کابل بانک مسله او دغه مسلې د سپات کېدل فکر نه کوي چې د افغان حکومت ناجمنتیا خي د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې
معلومات شاید تاسو ولدی چې د کابل بانک اکسانچ په دې کې مجرم و یا پیجندل سی و چې د دوی بده پیسې غلا کړی وي یا اوس هم په بندیخانو کې دي
مګر هغه کسان چې په سیاسي پوسټونو کې دي او هغه په دغه برخه کې دخیلو د اکثره دوسیې
لمنځه عدلي او قضایي ارګانو چې خپل بررسي کړی دا هغه څوک چې پیجندل سوی دی چې اصلي مجرمین دي هغه ټول اوس هم په بندیخانو کې دي. په تاریخ کې د بانکداري فکر کوم چې ویلای سو د اولین ځل چې په دې کچه پیسې چې بیرته تللی راسي تقریبا زیاتره تر 400 میلیون ډالر د کابل بانک پیسې شتله هغه بیرته راغلي د دولت ته.
د امنیت په برخه کې د افغان حکومت لاسراوړنې سي په دې روسيو کې
په د افغانستان جنگ کې مختصي ګورو مختلف ابعاد لري. ابعاد د قاچاق دی، جرمي اقتصاد دی، نړیواله تروریزم دی. په افغانستان کې منطقوي بوته مری نړیواله بوته مری او متاسفانه داخلي بوخت مری. د افغانستان جنگ یوازنه شی چې نه د داخلي جنگ نه دی مشتاس په یو تمام معیار بین المللي او منطقوي تروریزم جنگ سره مقابله کو او تیر کال د افغانستان لپاره د یو منسجمه دفاع کالو د افغانستان زرور امنیتي امنیتی او دفاعي قواو دا ثابت کړه چې دشمن هیڅ وخت په هیڅ ډول خپل غشوم هدف ته نه رسید. دوی ټول هدف خنساکړه او دوی ته ماته ورکړه. ستونزې مو هم درلودلې چې د ژمی د څو میاشتې دا فرصت دی چې پر هغه ستونزو باندې بیا کتنه وسي. د رئیس جمهور هدایت دی امنیتي او دفاعي ارګانو ته دوی پر دا ستونزو باندې ورکشاپ او سیمینار هم نیولی وو. دوی به دا ستونزې سره ګوري او د دې په اساس به د آینده پلانونه ترتیبیږي تر څو د تیرو څخه درس سره واخلي او آینده دپاره منسجمتره بهتره لوړ سي او راتلونکي کلونه انشاءالله د افغانستان د خلکو دپاره د پیرو د کامیابی کلونه وي.
په امنیتي ادارو کې د فساد موجودیت څومره منې تاسو؟
فساد یوازې په امنیتي ادارو کې نه، په ټولو ادارو کې موجود وو او اوس هم تر یو اندازه پورې شته چې ډېر کار ته ضرورت لري. د تدارکات د کمیسیون د لارې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په امنیتي ارګانو کې خصوصا په دفاع وزارت کې دوی ټول قراردادونه چې ټول دقیقه بررسي شوي دي او ټول پاک شوي دي تر ډېره اندازه په دفاع وزارت کې او امنیتي دفاعي ارګانو کې فساد کم شوی دی او د دې لپاره نور هم کار ته ضرورت شته او ډېر جدي او عملي پلانونه ترلاسه نه دي چې د دې پیدا سره په دې برخه کې هم مبارزه وشي.
په اقتصادي برخه کې ستاسو لاس سره ورنځې د تیری وکال
مختصرا که تاسو هم د افغانستان په تیرو کې یوازې یو ترانزیتي لار ته بند اوس خوشبختانه افغانستان څو ترانزیتي لارې ورته خلاص شوې. لومړي ځل لپاره د چین څخه ریل راغی افغانستان ته د امولو سره، د اقینې بندر ترکمنستان د ریل راغی افغانستان ته چې 15 ورځې اروپا ته مختص مالونه تلای شي او د غزه سمبر صادرات واردات کیدای شي. په دې جنگي شرایطو کې چې د افغانستان امنیتي دفاعي قواو خپل قرباني ورکول، د خصوصي سکتور د پانګې جذبول چې 1.2 میلیارد د اقل ډالر تیر کال دوی خپل سرمایه‌ګذاري اعلان کړې ده او هغه په هغه پروژو کې چې طویل المدت دي لکه د انرژي په بخش کې، او په دې پیسو کې د اقل 300 میلیون ډالر د افغاني تجارانو دي.
یو شمېر سوداګرو د نامنې لویری خپل سرمایې له افغانستان وستي په نورو هیوادونو کې الته پانګونه وکړه. په دغه وخت کې څه شوي دي؟
نامني ستا په افغانستان کې او په ولایتو کې مختصول دل چې د تیرو 15 میاشتو کې په جنگ کې د اقل 2 میلیارد افغاني او عامه تاسیساتو ته د افغانستان دشمنانو او طالبانو زیان ورسوي. دوی همیشه غواړي چې په خلکو کې ویرې ایجاد کړي او نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وکړي او خلکو ژوند بهتر شي. خو بیا هم متاسفانه چې حکومت په دې برخه کې الیزلي کړی دی او په 1.2 میلیارد ډالر سرمایه گذاری په داس چرایت کې ډیر غټ اعتبار دی چې د افغانستان پر حکومت کې چې متاسف تجار راغلي بیرته سرمایه گذاری کوي.
د ملي والی حکومت په ګمارونو معمولا ځین وخت نیوکې کیږي، وایي چې یو شمیر مهم او اساسي پوسټونو ته وړ اشخاص نه ګمارل کیږي یا لا هم سرپرستان موجود دي. په دغه برخه کې څه شی
ګوره ګمارل چې سوي دي؟ د افغانستان په وزارتو کې ټول هغه مسلکي او هغه با تجربه اشخاص چې کار کوي که داسې نه وای مختص په دومره پرمختګ نه درلودی کار خپله مخته. امنیتي او دفاعي ارګانو کې هم چې ګمارونه سوي دي په یو خاص معیار باندې سوي دي او هغه معیارونه د دوی د کامیابۍ چې مختص اوس شاهدان یو د تاییدي چې دوی ور کسان هلته سوي دي. ولې اصلاحاتو ته نور هم ضرورت شته. درې وزارت د افغانستان د سفارستان د خوا اداره کېږي چې په دې برخه کې هم اوس د افرادو سره کتنې روان دي، مشورې روانې دي. ډېر با تجربه او مستحق کسان به ډېر ژر معرفي شي. د
وړو اشخاصو خبر وکړي چې که چېرته وړ اشخاص نه وي ګمارل شوی په وزارتونو کې ښایي اوس پرمختګ نه وي شوی، نو بیا د سلبي صلاحیت هغه لامل څه؟ ولې سلبي صلاحیت شولک وړ نه
دي؟ هغه جلا موضوع ده. مختص که وګورو د افغانستان په وزارتو کې سیستم سازی ته ضرورت شته، د افغانستان د پروژو جوړول ته ضرورت شته. هغه ظرفیت چې کافی اندازه ته موجود دی چې وکولای شي انکشافي بودیجه مصرف کړي، هغه په دغه ته کار کارت ضرورت شته چې ټول وزیر صاحبان سکتور وزیر صاحبان په دې برخه کار کوي او ظرفیتونه جوړي. د بودیجه مصرف او د پرمختګ کارونه د دواره مختلف بحثونه دي. تیر کال بودیجه چې پر هغه اساس باندې مخکښ قضاوت کوه، هغه د 3 کال بودیجه وو او وقتیه د 3 کال وو چې هغه وزیر صاحبان اکثر د کال تر نیمای پورې د وزارتو ته نه ورغلي او هغه بودیجه تیر حکومت جوړ کړو. د دې حکومت نه د دې کال مصرف د بودیجه کته سو غره د 5 کال ده.
د راتګ وقفه ستاسو په لاس کې و چې د کال تر نیمای پورې نه ورسېدل.
د تاسو په خاص شرایط قرار درلود افغانستان او دا خاص شرایط څخه د وټل لپاره وخت ضرورت.
ډیر مننه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.